Radio. Radio Azadi.
شنبه د تل شپږ ویشتمه د اکتوبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخ توړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هلمند د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مرستې لژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه، د هلمند په باباجي او نادالي کې جګړې روانې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او اذربایجان پر دوهم ستر شار توغندی لګیدلی. د خبرونو تفصیل، د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالي ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې له لاسطللې سیمې بیرته ونیول شي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه اړوند 401 لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو خوځښتونه شنډ شوي دي. هغه زیاته کړه چې پوځان د لا پرمختګ لپاره له لویو او وړو لارو ماینونه هم پاکوي څو د تګ راتګ جوګه شي.
ان شاء الله ډیر ژر به عمومي لارې خلاص شي او توانې مشي ټول ولس بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډیر پلچکونه په ماینل وزول شوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي تر څو چې په بشپړه توګه پاک او د پلچکونو بیا بیا رغونې چارې پیل شي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو او طالبانو جګړه داسې وخت نن شنبه اتمې ورځې ته ننوتې چې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې د تاوتریخوالي اندازه به راکموي. په هلمند باندې د طالبانو برید د افغان لوړپوړو چارواکو له توند عکس العمل سره مخامخ شوی دی. امرالله صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلي صالح دا خبره بیگانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال اخلاوي او شوکونې زیات شوي دي. ښاغلي صالح ویلي خلک ډېر ډاډه وي چې د ده په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست مخکې له مخکې جوړ شوی او دی په هیچا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سشکل شاهین اسمی ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین اسمی ټیم د شمال ویدیزو ولایتونو استازي سیمور البرستا په یو ګول ماته ورکړه. شاهین اسمی څلور ځله مخکې هم د فوټبال غوره لیگ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر اشرف غني د فوټبال غوره لیگ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان یې ستایلي چې خلکو ته خوشي ورپه برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالي او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیګ نه هم د سیالي د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوی وي. د ښځینهو د فوټبال په غوره لیګ کې هم هرات لوبډله د کابل په وړاندې اتلولي ته ورسېده. د هرات او کابل ټیمونه په ټاکلي وخت مساوي وو خو په پنالټي ضربو کې هراتی نجونو بریا خپل کړه. د مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دوی بیګا د پنجاب ګجر په ګجران والا کې لوی غونډه جوړه کړې و. د غونډې مشانو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت تر باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام مباله او ویل چې واکمن حکومت خلک د لوشي مړ کړل. تحریک انصاف بیا د پی ټی ایم یعنی وی جوړ شوی سیاسي ائتلاف مشران غلبه بللي. د اذربایجان په دوهم شار کې شپږ تنه د توغندي د برید له امله وژل شوي دي. د آذربایجان د ولسمشر یو سلاکار حکمت حاجیف ویل د دې برید لامل 15 دشتنه نور ټپیان شوی دی. دا پیشه چې نن سهار وشو لښ تر لښه یو ودانی هم نړولې ده. د راپور لمخې لښ تر لښه د شل کورنیو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیشه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیژندپاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږیدلی. او روسي خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په پاراوونکو او یو اړخیزو اقداماتو کلکنی وککړې. د مدیترانه سمندرګي په ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوه غړو یونان او قبرس ترمن سخت لانجې رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیه سره لدی چې نړیوال ټولنې ترې غوښتې د مدیترانه له ختیځه ووسی یو ځل بیا خپل لوی بیړۍ دغه اوبو ته استولې. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د هلمند جګړې پاړه د ولسمشر غنی څرګندونه لرو.
د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بيزا شوی او کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وای.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې پکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوی ویان رحمت الله اندړ پاړه اوریدل شي چې وخت د طالبانو کسو په کونړ کې د وریزو کاروانګر شکایت لري.
بعضی د بوټی نه وچولو بعضی د وګه وچو بس دغه شی د نسبون کو کې بس تاوانی نو.
د پاکستان اپوزیسیون د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه او د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ویلارې له چلون کې سره خواله کو.
کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس په اړه ما خپل کرایه ته اخلم مولوم ولایتو ته.
ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلی او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او مخکې په خبرونو کې هم دې ته اشاره وه چې په باباجي او نادالي کې جګړو زور اخیستی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بي ځای کېدو دا ورستي څورزي د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې لزیانمنو کورونیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستي وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالی تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بيزا شویو کورنیو ته یو ور بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړې چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیگ په مناسبت ورکړی او وی ویل چې فوټبال خوشاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړی وو. د هلمند مرکز لخرګاه په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادالی، ناوا او چانجیر کې د یو ورستې اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لګ تر لګه او زره کورنۍ بې ځای شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځای شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په هلمند کې د زرګونه ملکیانو د بې ځای کېدو اصلي مسببین د طالبانو ډله بولي.
موږ سوله غواړو خو د هغه چا سره رسول غواړو چې ځان افغان ګړي د دې خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي. زموږ پلچکونه نورانه په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه یو بنسټ یو سب سټیشن د برق ورته کافر نخ کاری.
افغان پوځیان داسې وخت په لښکرګاه او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره لدی چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند د جګړو او له عملی د خلکو د بې ځای کېدو په اړه سپیناوی نه کوي، خو د افغان چارواکو خبرې او دریزونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره ته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه دا سې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بے باوري خودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستیو لیدنو کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې. په لښکرګاه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د نهو افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتی. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې ایم ایس ایف مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي: د هلمند د همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان دغه روغتون ته وربل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صافیه هم شامله ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر درویو د احسایه پاره وریدلی شی. احسایه د یوی سیم د اقتصادی ودی لپاره څومره مهمه ده. که چیر تا د یو ولایت نفوس معلوم نوی لی اقتصادی پلوه څومره زیان وراوری. د دې ترڅنګ له لویه سره د احصایې په اړه ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو پورې بحث اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، د احصایې په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ او هغه موضوعات چې تاسو ته ډېر واضح نه وي هغوی هم د خپرونې له میلمنو پوښتنه کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو سره ټلیفون شمیرې اعلان کړو. اوس هم که چېرته له تاسو سره موبایل وي او یا هم له تاسو سره قلم او کاغذ وي، تاسو کولی شئ چې دا شمیرې له ځان سره یاداشت کړئ. کورنۍ شمیرې موري 0909 203 1540. بله شمیره مو ده 0908 202 1550. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550 او نړیواله شمیره مو ده 0042022140. دا نړیواله شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم، 0042022140. وخت په یاد لري نن د ماسپښین له دوو تر دریو بجو ترشنه آسمان لاندې پروګرام ده. د احصایې موضوع ته ځانګړی شوی دی. دا موضوع له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د خورا اهمیت وړ ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو او د ژوند رنگونه پروګرام تر خبرېدو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنلولو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو رواني خبري مجلې ته اس ام اس راوستوي خو یو همیشنه هیله دا ده چې هڅه وکړي چې اس ام اس په لنډو راته ولیکي خپل نوم راته ولیکي او خپل ولایت یا ځای راته ولیکي تر څو نور اوریدونکي هم لتاسو نه خبر شي چې تاسو څوک یاست او تاسو پیغام هم تر دوی پورې سم ورسی شي و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د بخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې اوس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان دی یو مطلب خبر کړی په مطلب کې راغلی چې خاغلی اندر یا وخت د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه کوله ورسته د حکومت ملاتړ ته مخه کړه او اوس مهال د حکومت د یو مهم بنسټ ویان دی ورسپانه لیکي د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي مولوی رحمت الله اندر سکل د سپتمبر په 25مه د ملي امنیت شورا د ویان په توګه وګمارل شو نوموړی دوه ماستریانې لري او په پښتو دری عربي او انګلیسي ژبه خبرې کوي د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په 2008 کال کې د امریکا د ځنګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوی اندر په غزنی ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیو او نوموړی دوه کاله د بګرام په زندان کې تیر کړل ورسپانه وړاندې ل مولوی اندر سره د مرکه پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړی لومړنۍ قومندانانو څخه وو چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د هغه 15 یا کلن پلار یا ورور او دوه د تر زامن د طالبانو په انتقامی حملو کې ووژل شول نیویارک ټایمز سیاتوی چې اندر د وګدګيري او وګدو څنو په خاطر خای اوس هم په څیر کې طالبانو ته ورتوي خو نوموړی ټینګار کوي چې کڅوک پرده د طالب قومندان ګمان وکړي نو دا ځان تاسو په کوي بولی دای وای غواړي د داسې یو انسان نه خوي چې ثابت کړي چې د تقوا ټیکدارن وسلوال نه دي نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د خاغلی اندر ټاکنه طالبانو ته چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅي بولی او وای په کافي اندازه اسلامي نه دی د حکومت پیغام بللای ورسپانه لیکي د رحمت الله اندر دند داسې د چې باید امریکایي او افغان پوځیانو سره لنجدې کار وکړي خغلی اندر د نیویارک ټایمز د پښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری هغه مهال چې طالب قومندان ووژل دي کنه په جواب کې ویلي چې دای په جګړه کې وو او په جګړه کې تل تلفات هم وی میل انلاین خبرونه د هغه سپینسر مور په اړه یو مطلب خبر کړای دی چې زوی له هم د امریکا په ګوانتانامو زندان کې دی او دا ورته سترګې په لار ده خبرونه لیکي چې له ګوانتانامو څخه د جګپوړو طالب مشرانو په ګډون سلګونه بندیان خلاص شول خو اسد الله هارون چې جرم یې هیڅ کله ثابت نشو له هم هلته بندي دی د هارون مور سحر بیبي چې له ډیر لسو کلونو رئیس د خپل زوی د خوشی کېدو په تمه دا ویل دي چې د دې درد ته د هیڅ پام نه دی هغه زیاتوي چې د زوی حبس دا به حوصله کړی دا او فکر کوي چې نور نو فکر سم کار نه کوي د میل انلاین راپور لمخي اسد الله هارون د جلال آباد او پیښور ترمنځ د شاتو تجارت کو او په 2008 کال کې په هغه ځای کې ونیول شو چې د کورنۍ د غړو په وینا د وسلوالو د نیولو لپاره د نقدي جایزې د ترلاسه کولو دامو امریکایي چارواکو ویلي چې هارون د حزب اسلامي قومندان او د القاعده شبکې ارتباطي کس وو خو د نوموړي کورنۍ مدافع وکیل او خپلوان دا اداره دوي او وایي چې هغه له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه درلودل
او سجی رادیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي په کونړ کې یو شمیر کاروندګر وایي چې د شولو کښتې مرس کړي چې له عملی سشکل ممکن حاصلات ډیر کم وي د دوی په خبره چې د کرنې او مالداري چارو مسولین ورسره د کښتونو د ناروغیو معلومولو او ورته د درملو په ورکړه او تجویز کې پوره همکاري نه کوي روح الله انوري له اسداباد له نور تفصیل سره
د کونر سرکانو ولسوالۍ بسیدونکو سید احمد وای سکالی د شولو کخته ډیره لیدرلودي چې په خبرې په برکت په ستونزې حل شي، خو په کې پیدا شوی ناروغي هلی په بو لاهو کړي، نو ځکه دواړه لاسونه په تشو کیخي او د شولو وچو او تشو بوټو ته د پولی پر سر حق حیران ولاړ دي.
شولو خو بيخي مرزو کو وسی سوګي وباسي وګي وچيږي وګي چې وباسي شولو کنه ایسه وچي بازي د بوټي نه وچولو بازي دا وګي وچو بس دغه شې د نسبون کو کې بس تاواني نو
دا اوس دې کم مرز ویل شي مخکم دي دا مرزونه وو کنه وس نوي پیدا
دا نوي پیدا شوی دي دا دوه کال کېږي چې دا پیدا شو.
سید احمد او دې ته ورته نور کروندګر وای چې د اصلاح شو تخمونو د ویش او د کر کلی پاړه ورته چالار خونی نه دی کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې په کښتونو کې د ناروغي پیدا کېدو پر مهال څه وکړي. د مرکز اسداباد کروندګر زبیح الله:
زمنګ پسمه سکالې بيخي خراب د سټو مرز پکې وشو، هغه مرز د سټو هغه شولې ونکلې زیاتره پوچي دانې هغه دغه کوم پانه چې هغه مو چکرله، نو یان پټول ما تقریبا خپل درې جری بزمکه دغه درې جری بزمکه ما ټوله مرز واله شولې ونکلې موږ د هغه طرف هم څنګه دی راغلی چې وای چې دغه شولې واله دای مرز کله یان ته پوس هم زمنګ نه کړې لا پات لا عام بوهاوه هغه نه کوم دوا را کړې نه کوم عام بوهاوه مو تکله.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین بیا وایي د ولایت په لسو ولسوالیو کې په 5500 جریب ازمکه د شولو فصل کرل شوی او په یادو ولسوالیو کې کروندګرو ته د کښتونو د کرکلي د لارو چارو او په بوټو کې د ناروغیو پیدا کېدو او د هغوی د درملنې په اړه عامه پوهونه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل:
کونړ ولایت په لسو ولسوالۍ کې شول کرل کېږي، زمون کمپاین په لسو ولسوالۍ کې یو متضرر ساحې چې پیدو چې دلته دغه آفت واقع شوی دی موږ هلته کمپاین ترسره کوو. موږ دغه کمې تخنیکي مشورې او دغه د قطار کرنه چې دیقانانو ته ترویج کړې ده چې تقریبا د 30-40% کرنه اوس د شولو د قطار په شکل ده، د دې سه حاصلات لسونه تر 15% پورې زیات شوي.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي د کونړ خاوره اوبه او هوا د هر ډول غلدانی او میوي کر او ودې ته مناسبه ده، خو په دې شرط چې د کرنې حکومتي مسولین کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې د مرستو ترڅنګ ورته لکښتونو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په اړه ګټورې مشورې ورکړي او کروندګر دغه مشورې عملي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او سر اعظم عمران خان پر ضد مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو بیګال لومړی لوی غونډه وکړه. د عمران خان مخالفینو د حق د استعفا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په سیاست کې د پوز د رول د ختمولو لپاره به ټولې دیموکراتیک لارې چارې مخته یوسي. سفیو الله سنگزی راپور لري.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد اکثر سیاسي او مذهبي ګوندونه او د هغوی مشران پاڅېدلي. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ڈی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دغه نوی جوړ شوی ائتلاف خپله لومړنۍ لویه غونډه بیګا په ګجرانواله کې وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت ور باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي، پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام موباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک له لوګي مړ کړل.
کیسه عوام کې انتخاب کو رد کړکې اپنی مرضی کی حکومت بنائی،
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخی حکومت جوړ کړ، چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ، چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرانوالی خلک کوي. او یا کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، تیر کال د اداري فساد او په ناقانونه توګه د جایدادونو د اخیستلو په تور په اوو کاله بند محکوم شو. د ګجرانوالی غونډه داسې وخت د پاکستان د بد اقتصادي وضع او ناخوالو پرته په حکومت او د هغه تر شا په ولاړ پوز واچوله چې د حکومت یو وزیر شیخ رشید احمد په یوه غونډه کې ګواښ کړی و چې د پوز خلاف خبره به ونه زغمل شي.
اجازه
اجازه ورکړل شوې چې جلسه دی وکړي، خو که څوک د پاکستان د پوز په خلاف خبرو وکړي ژبه به راوېستل
شي.
د ګجرانوالی د جلسې په اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف اکثرو مشرانو توند خبرګونونه ښودلي. تحریک انصاف د پی ډی ایم یا نوی جوړ شوی سیاسي ائتلاف د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشران غل بللي. دغه ګوند پر رسمي ټوټر لیکل شوی د ګجرانوالی د غونډې ګډونوالو دیرش کاله یو بل ته د غل خطاب وکړ او اوس هڅه کوي یو بل حاجیان ثابت کړي. په لندن کې د تاریخ انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف هستوګنځي مخته پټولیدو د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف چې د اداري فساد او ناقانونه جایدادونو تورونه له اول سره رد کړي، بیگانه غونډې ته په آنلاین وینا کې یو وار بیا ځان له تورونو سپین وباله. تمه ده د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم څو نورو لویو ښارونو کې هم خپلې غونډې ونیسي چې راتلونکي یوه یک شنبه کراچۍ کې پلان شوي.
لاند خبرونه د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالی ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې لا ستللې سیمې بیرته ونیول شي. امرالله صالح ویلي چې سر لنن د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلی صالح دا خبره بیگانه وخت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سش کال شاهین آسمایي ټیم وګټه. د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټی، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان استعفا وغوښته. د آذربایجان په دوهم ښار کې شپږتنه د توغندي د برید له امله نن سهار وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس په سمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له زنجیر لیکي د سولې د خبرو په ترڅ کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو سره باید حکومت او خلک له مرستې وکړي او مرستې دریغ نه کړي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکي له طالبانو څخه مو غوښتنه داده چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبان د اسلام او امارت په بهانه افغانان وشني. نقیب الله مشال د کابل پهنتون لیکي دی هلته محصل دی. دی وایي چې هیله ده چې امرالله صالح په کابل کې د غلاګانو مخه ونیسي. خپلواک ساپی له علي شنګه د لغمان لیکي د ولسمشر لومړی مرستیال باید له کابله پرته د نورو سیمو په امنیتي چارو کې هم مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي باید له افغانستان نه کشمیر او فلسطین جوړ نشي، حل لاره سوله ده. حمیده نظري له کلات لیکي طالبان سولې ته خنډ ایجادوي. نصرت الله قانت له کندهار لیکي سوله باید د داس خبرو ښکار نشي چې حساسیتونه پاروي. د دې خبري مجلې پورستو کې د ژوند رنگونه پروګرام فرسته مرسل مختوري.
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و دی پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دی د سه باربری موټر
باربری موټر دا
ښه چې په کېوډي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس په کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دواګان وړم لا د شپ خانو سامان وړم
د کرایه په خستلو کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیرا کله د جنه تر پغمان لاړ سي کډې سي څور په اخلي
یاره بی انصافی خو می ولاکه په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړایم او سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده خیر د 2000 روپیه ماته کمه راک په ژوند کې مو ولاکه چا سره دروغ میلی ولاکه می چا سره دوه کم کړی او
دا خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټ راتوي څه فائدې کړی
ولا پیدا مې دغه کړی چې بد اورز مننه دلله کومه خوازم نه ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخله کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دي خوشاله خسته سوې
ولا نو خدای نه خوشاله چاله روزی پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ زامن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زه یو غسه زوی بل یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یاول زول کی چاولات تبیر ته می سیاسره ده بچان می دی
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټی لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پروالری زوی اقامه دا وی کنه مدل می
او تاسو باید دکې پیدا کړئ
زه مجبور لا مجبوریت ته زه بیرته چشدارم بچان لرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینه کوم زه به چاته لاس جوړ کوم چې ته ماته پیسې راک
پدې لا چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې